آمرانہ نظام کے خاتمے کے بعد کیا عسکریت پسند گروہ شام میں ایک مستحکم عبوری حکومت قائم کر سکیں گے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد امریکی فوج نے وہاں داعش کے 75 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے. امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے شامی حکومت کے خاتمے کو بین الاقوامی برادری کے لیے حیران کن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ داعش بدلتی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے. دوسری جانب اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سال کے مطابق ان کی فورسز نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز اور راکٹس وغیرہ کے ذخائر کو نشانہ بنایا ہے تاکہ انہیں انتہا پسند گروہوں کے ہاتھ لگنے سے روکا جا سکے. شام میں باغیوں کے آپریشن کی قیادت کرنے والی عسکری تنظیم حیت التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ اقتدار کی منظم منتقلی تک شام کے ریاستی اداروں کی نگرانی وزیر اعظم کریں گے. مشرق وسطی میں غزہ اور لبنان کے بعد شام میں اچانک اور ڈرامائی تبدیلی کے بعد کیا خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا؟ شام کے عوام نے 50 سال سے زیادہ عرصے سے جاری آمرانہ نظام سے چھٹکارا پا لیا، لیکن کیا اب وہ خانہ جنگی، ظلم اور غربت سے نجات پا سکیں گے، خوشحالی کی جانب قدم بڑھا سکیں گے؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. اسرائیل سے ہماری ساتھی نیلوفر مغل ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ تل ابیب شہر میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. نیلوفر، اسرائیل نے شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد عسکری کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں، کیا اطلاعات ہیں اب تک اور ان میں تیزی کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟
جی فائزہ، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے گزشتہ کچھ دنوں سے جب ہم نے خاص طور پر جب ہم وہاں کی حال دیکھتے ہیں بارڈر ریجن کی، تو گولان ہائٹس میں بفر زون میں فوجی تعینات کرنے کے علاوہ اور اس کے علاوہ ماؤنٹ ہرمن کے شامی حصے پر قبضے کے علاوہ اسرائیل نے وہاں پر پیرا ٹروپرز جو ہے وہ بھی بھیجنا شروع کر دیے ہیں. اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ عارضی اقدام ہے لیکن فوجی جو ہے وہ وہاں طویل عرصے تک رہ سکتے ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ جب سے اصل حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اسرائیل نے شام میں تقریباً 250 کے قریب مختلف اہداف پر حملے کیے ہیں جن میں زیادہ تر فوجی اہداف شامل ہیں. حلب میں اس نے ڈیفینس انسٹیٹیوٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ دمشق کے مضافات میں سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر جو ہے حملے کیے ہیں. اور اسرائیل کے اندر جو فورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج صبح منگل کی صبح سویرے اسرائیل شام کے اندر جو ہے 300 کے قریب فضائی حملے کیے ہیں، اور ان حملوں میں بھی انہوں نے فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو یہاں اسرائیل کے شہر تل ابیب میں کل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تل ابیب میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، اور یہ ڈرون حملہ ایک رہائشی عمارت پر ہوا ہے، ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ پر ہوا ہے. اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملہ یمن میں جو حوثی باغی ہیں، ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی، ان کی جانب سے کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ اسرائیل کے ایئر اسپیس میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو پایا. تو اب اسرائیلی حکام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرون کیوں نہیں ڈیٹیکٹ ہو پایا اور سائرن جو ہے وہ کیوں نہیں بجے. اور شام کے اندر کی صورتحال کی بات کریں تو جو شامی داغی ہیں انہوں نے جو شمالی شام ہے وہاں پر کرد فورسز کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، اور کرد جو ہے وہاں پر اب اسرائیل سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے تحفظ مانگ رہے ہیں. تجزیہ کار یہاں پر زیادہ تر ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے مختلف مقامات پر فوجی تو تعینات کر دیے بفر زون میں، اس کے علاوہ شام کے اندر کے حصوں میں اس نے اپنے فوجی تعینات کر دیے، لیکن اس کے علاوہ اسرائیل کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ابھی تک غیر واضح.
نیلوفر، اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالوں کی رہائی کے لیے کسی ممکنہ معاہدے کے بارے میں کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ وہاں اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
جی فائزہ، اگرچہ یہ شام میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف غزہ کی صورتحال میں جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو دونوں فریق ہیں اسرائیل اور حماس، عرب میڈیا کے مطابق دونوں جو ہیں مل کر یرغمالوں کی رہائی کے لیے بات چیت وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں فریق سالسوں کی مدد سے یرغمالوں کے ناموں کی جو فہرست ہے اس کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور اس جو میڈیٹرز ہیں وہ مصر بھی شامل ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جن یرغمال والوں کی رہائی پر بات چیت جاری ہے، ان میں چار امریکنز بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یا اسرائیلی حکام کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں اسرائیل اور حماس، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ شام میں جوڑے والے ملک ہوئی، اسد کی حکومت ختم ہوئی، دوسری جانب حزب اللہ کمزور ہوئی، تو حماس جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے، وہ تنہا ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ اب راستہ ہموار ہو گیا ہے کہ یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت حماس کی قید میں تقریباً 100 یرغمالی ہیں۔ جی فائزہ،
بہت شکریہ نیلوفر، ہماری کورسپونڈنٹ ہمیں آگاہ کری تھی شام اور اسرائیل میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے، بہت شکریہ۔ متعدد یورپی ممالک نے کہا ہے کہ وہ بشار الاسد کی معزولی کے بعد اپنے ممالک میں شامی باشندوں کی زیر التواء سیاسی پناہ کی تمام درخواستیں منجمد کر دیں گے، جبکہ آسٹریلیا نے عندیہ دیا ہے کہ وہ جلد ہی پناہ گزینوں کو شام واپس بھیجنا شروع کر دے گا۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے شام کے ساتھ ترکی کے جنوبی سرحد پر ایک چوکی کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ شامی پناہ گزین بآسانی اپنے وطن واپس لوٹ سکیں۔ ان کے مطابق جیسے جیسے شام میں استحکام آئے گا، مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی میں بھی اضافہ ہوگا۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے ختم ہوتے ہی پڑوسی ملک ترکیہ سے سینکڑوں شامی مہاجرین اپنے وطن واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے کئی افراد ترکیہ کے جنوب میں ایک سرحدی چوکی پر جمع ہوئے، جو بےتابی سے اپنے گھروں کو واپس جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ترک ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے مطابق حکام نے صرف ان شامیوں کو واپس لوٹنے کے لیے سرحدی چوکیوں تک جانے کی اجازت دی جن کے پاس ضروری دستاویزات موجود تھیں۔ اسد حکومت کے خاتمے پر ترکیہ میں شامی پناہ گزینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور بہت سے لوگ جشن منانے کے لیے استنبول اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ شام میں ایک دہائی سے زیادہ کی خانہ جنگی کے دوران لاکھوں شامی شہریوں نے پڑوسی ممالک میں پناہ لی، جن میں سے تقریباً 30 لاکھ صرف ترکیہ میں موجود ہیں۔
میں 2015 میں ترکی آیا تھا۔ اس وقت خدا کا شکر ہے جنگ ختم ہوئی ہے، اسد کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہ بظاہر روس بھاگ گیا ہے، اس پر خدا کی لعنت۔ میرا بڑا بھائی جیل میں تھا، میں نے 13 سال سے اسے نہیں دیکھا۔ اب جیلیں خالی کر دی گئی ہیں، اس لیے میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ میں دمشق جا کر دیکھوں گا، خدا کرے وہ زندہ ہو۔
میں ابھی استنبول سے آیا ہوں اور دمشق جا رہا ہوں، اور سب کچھ ختم ہونے اور حکومت گرنے کے بعد میں گھر میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ حافظ اسد کی روح پر خدا کی لعنت، ان کا کچھ نہیں بچا، خدا کا شکر ہے۔
میں ترکی کے جنوب میں انطالیہ شہر میں پتھر کی دیواروں کی تعمیر کا کام کر رہا تھا، خدا کا شکر ہے صدر بشار چلے گئے۔ میں حلب جا رہا ہوں، اب وہ محفوظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔
شام میں باغی فورسز کی کارروائی کے بعد دمشق سمیت دیگر شہروں میں امن و امان کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے وہاں جانے والے زائرین کے علاوہ شام میں مقیم پاکستانیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ شام سے بحفاظت نکلنا چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان ان شہریوں کو نکالنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں، یہ جانتے ہیں علی فرقان سے جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی، اندازاً کتنے پاکستانی اس وقت شام میں موجود ہیں اور انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟
نہیں آ رہی
علی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاید علی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ علی فرقان اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے، اور وہ ان سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ شام میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے، اس پر وہاں پر موجود بہت سے پاکستانی، علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل، پاکستانیوں کی ایک جو تعداد وہاں پہ موجود ہے، یہ پاکستان کی طرف سے ایک سیریس معاملہ ہے جس کو لے کے حکومت جو ہے وہ کافی کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے لبنان کے وزیر اعظم سے بھی اس سلسلے میں بات کی اور ان سے مدد چاہی ہے کہ پاکستانی جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کا انخلاء جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ لبنانی وزیر اعظم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے اور بہت جلد بیروت سے ان پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کے جو حکام ہے وہ بھی رابطے میں ہے وہاں پہ حکام کے ساتھ جو کہ شام میں ہے، اور ان کو امید ہے کہ وہ پاکستانیوں کی ایویکویشن کا جو سلسلہ ہے اس کو جلدی جو ہے وہ مکمل کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے اس کی بھی صدارت کی اور شام کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت کی. آج پاکستان کی
علی کی آواز ہم تک صحیح طرح سے پہنچ، علی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا، علی سے ہمارا جو ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا صحیح طرح سے. بہرحال وہی بتا رہے تھے کہ بہت جلد بیروت سے پاکستانیوں کے انخلا کی جو ہے صورت پیدا ہونے والی ہے. بہت شکریہ علی آپ کا. شام میں نئی صورتحال پر تجزیے کے لیے آپ کو اب ہم لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں سے شام میں پاکستان کے سابق سفیر وحید احمد ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ وحید صاحب آپ کا. آپ کے خیال میں شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وہاں سے جلد از جلد نکالنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟
ایکٹیویٹیز شام میں شروع ہوئی تھی 2012-13-14-15 میں، لوگوں کو وہاں سے ریپیٹریٹ کروایا تھا، میں وہاں موجود تھا شام میں. تو یہ تھا کہ اس میں لیبنیز گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے. اس وقت تو لیبنیز ایمبیسی ڈماسکس میں فنکشنل ہے، تھی اور اب بھی ہوگی. اب بھی پاسپورٹ پلس دی ٹکٹ جو ہے جو بیروت ایئرپورٹ سے آن ورڈ ان کی ڈیسٹینیشن کی طرف ہے وہ ایشو ہوتا ہے تو ویزا ایشو ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ انفلکس آؤٹ باؤنڈ لوگ ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ڈیفینیٹلی بیروت ایئرپورٹ پہ رش موجود ہوگا. اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچز میں تھوڑے تھوڑے بیچز میں یہ لوگ جائیں گے نکلیں گے وہاں سے.
ٹھیک، شام میں اب مختلف باغی گروپس کا قبضہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اکٹھے مل کر کوئی مستحکم عبوری حکومت قائم کر سکتے ہیں؟
جہاں تک یہ ان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کے بارے میں، یہ جو ایچ ایس ٹی نے ایک لحاظ سے کولیشن بنائی ہوئی ہے مختلف گروپس کی، یہاں یہ لوگ ایک سیکھ ہے ان کو بشار الاسد کی محبت میں جوائن کیا ہوا تھا. اب وہ بشار الاسد نہیں ہے تو اس صورت میں اب کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جیل رہیں گے یہ نہیں رہیں گے، یہ بہت مشکل ہے اور نظر آ رہا ہے مجھے، کیونکہ یہ ہارڈ لائنرز ہیں سارے، اپنے اپنے آئیڈیاز میں اپنے اپنی کمٹمنٹ میں بہت زیادہ سیریس ہیں، تو اس لیے کوئی مشکلات ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اسپیشلی ترکیہ اور دوسرے لوگ جنہوں نے ان کو اسپانسر کیا ہے، وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ یہ کنٹرولڈ طریقے سے موومنٹ کریں اور کیاوس جو ہے زیادہ نہ پھیلے. کنٹرولڈ کیاوس میں رہیں گے تو یہ ڈماسکس جو ہے پیسفل رہے گا اور کوئی اپنے نیبرنگ کنٹریز کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر پائے گا.
حیات تحریر شام سنی عسکریت پسند گروہ ہے، اسرائیلی کاروائیوں کے بعد حزب اللہ کافی کمزور ہو چکی ہے، کیا ان حالات میں ایران اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے گا؟
ایران ڈیفینیٹلی ویک ہوا ہے کیونکہ ایرانینز لنکس جو تھے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھے بشار الاسد پہ اور پلس حزب اللہ پہ، لیکن یہ دونوں ہی سیریا سے آؤٹ ہیں. بشار الاسد کی گورنمنٹ میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، آرم فورسز کے انسٹیٹیوشن بھی تقریباً ایسا لگتا ہے کہ میلٹ ڈاؤن ہے اور ان میں کوئی آرگنائزیشنل کیپیسٹی رہی نہیں، کیپیبلٹی بھی نہیں رہی. تو اس صورت میں ایران کے پاس کانٹیکٹس موجود نہیں ہیں. دوسری طرف یہ جو آپ اپوزیشن گروپس ہیں جو اکٹھے ہو کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے نظر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ فارم کرنی ہے, انٹرم گورنمنٹ. یہ لوگ جو ہے یہ اینٹی ایرانین فیلنگس رکھتے ہیں, تو اس ریفرنس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے ان کے کانٹیکٹس ویک ہوئے ہوں گے.
ٹھیک وحید صاحب, برطانیہ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ حیات تحریر الشام کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. کتنا ممکن ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک بھی اس گروہ پر سے پابندیاں ختم کر کے اسے تسلیم کر لیں؟
جلدی ہوگا, ابھی انہیں آبزرو کریں گے اور کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جو ان کا پاسٹ ہے اسپیشلی یہ جولانی صاحب محمود ان کا لیڈر جو ہیں, ان کا جو پاسٹ ہے وہ جب جہبت النصرہ کو ہیڈ کرتے تھے تو جہبت النصرہ بہت ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی, وہ کرسچنس کو ادر مائنورٹی گروپ کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کرتی تھی اور ایون کڈنیپنگ فار رینسم اور کڈنیپنگ بھی آرگنائز کڈنیپنگ بھی کیا کرتے تھے یہ اس وقت, جو 2012-13 کی بات ہے. تو اب یہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں بھی انیشیٹ ہوئیں, تو یہ جو ہے ابھی فی الحال بہت پری میچیور ہوگا مجھے, میرے نزدیک اگر کر دیتے ہیں تو دیٹ اسپیکس ادر وائز.
اوکے امریکہ اور روس کے شام میں فوجی اڈے موجود ہیں, اسرائیل, ترکیہ, لبنان اور اردن اس کے اہم پڑوسی ہیں, ان سب کے شام سے مفادات وابستہ ہیں. کتنا ممکن ہے کہ سب شام میں استحکام کے لیے ایک پیج پر ہمیں نظر آئیں؟
ان کے ڈیفینیٹلی مفادات مشترکہ ہے کہ شام میں پیس ہو اور پیس فل جو ہے سیریا جو ہے ان لوگوں ان کنٹریز کے لیے ان نیبرنگ کنٹریز کے لیے ایک ایسٹ کے طور پہ ہوگا, ایک اپورچونیٹی کے طور پہ بھی ہوگا, خاص کر کے جارڈن اور ترکیہ کے لیے. ترکیہ کے لیے تو بہت زیادہ اپورچونیٹی ہوگی کیونکہ ترکیہ سیریا کا بہت بڑا آرگنائزڈ اور ڈیولپڈ ریلیٹیولی ڈیولپڈ کنٹری ہے, اس کے پاس ریکنسٹرکشن کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز موجود ہیں, تو وہ زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی شام کی یا سیریا کی جس شہروں میں تباہی ہوئی ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے اور ان کے لیے اپارچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور ٹریڈ اپارچونیٹیز بھی جو ہے سیرین لوگ بزنس مین کے لیے ترکیہ کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے اوپن اپ ہو سکتی ہیں, مڈل ادھر گلف کی طرف اور دوسرا ترکیہ سے یورپ کی طرف. تو یہ ایک لحاظ سے اگر پیسفل رہتا ہے سیریا تو یہ ون ون سچویشن ہوگی سب کے لیے.
بہت شکریہ پاکستان کے سابق سفیر شام میں سفیر وحید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور پوری سچویشن کی اسیسمنٹ ہمیں دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے, علی فرقان ہمارے نمائندے, وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ لبنان پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے وہاں سے پاکستانیوں کو باہر نکالنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کئی برسوں سے جاری ہے. لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین اپنے عزیزوں کی بازیابی کے لیے کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور عموماً لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشنز اور عدالتوں میں مقدمات لڑتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اس صورتحال میں قانونی پیچیدگیاں تو ہیں ہی, لیکن ساتھ ہی بہت سی مالی مشکلات کے باعث ان شہریوں کی زندگیاں مزید دشوار ہو جاتی ہیں. مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں.
جب لاشیں پھینکتی ہے تو ہم لوگ کے دل میں کیا گزرتا ہے, پتہ نہیں کس کا لاشیں ہو, خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہو کہ ہمارے بچوں کا جائیں.
شاہ بی بی اپنے بیٹے کی بازیابی کی امید لیے ہر ماہ خصوصی کمیشنز اور عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتی ہیں. 6 ماہ قبل ان کا 40 سالہ بیٹا محمود لانگو لاپتہ ہو گیا تھا.
میرا بیٹا 18 جون 2024 کو لاپتہ ہوا. اس کوٹوں سے امید نہیں ہے, کیونکہ امید ہوتا تھا تو 15 سالوں سے, یہ جو 14 سالوں سے لوگ کوٹ کے دروازے کٹکھٹا رہا ہے کہ کوٹ کے کمیشن پہ پیشی دے رہا ہے, مگر کچھ سنوائی نہیں ہو رہا ہے.
شابی بی کا کہنا ہے کہ محمود لانگو ان کا اکلوتا بیٹا اور گھر کا واحد کفیل بھی تھا, اور ان کے گھر میں فاقوں کی حالت ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وکیل کو فیس دے سکیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق یہ کہانی صرف شابی بی کی نہیں بلکہ ان بہت سے خاندانوں کی ہے جو اپنے گھر والوں کی بازیابی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, ان میں سے کئی وکیلوں کی فیس تک ادا نہیں کر سکتے. کوئٹہ میں عمران بلوچ ایڈوکیٹ شابی بی اور ان جیسے بعض دیگر لوائقین کے مقدمات بغیر معاوضے کے لڑتے ہیں.
ایک خاتون ہے, وہ اپنے بیٹے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے, وہ خود تقریر میں اپنی کمیشن کے سامنے بات کر رہی ہے, اپنا کیس بیان کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ہیبیچوئل بیکاری نہیں ہوں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے کمانے والا جو ہے وہی میرا بیٹا تھا, مسنگ ہے, تو میں مسجد کے سامنے بیٹھ کر چندہ کرتی ہوں, اور اتنا چندہ کرتی ہوں کہ میں کمیشن کے سامنے جا کے پیش ہو سکوں.
عمران بلوچ کے مطابق گمشدہ افراد کے کئی خاندان ہیں جو سالہ سال سے چلنے والے عدالتی کاروائیوں کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں.
بلوچستان کو اور مسنگ پرسنز کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے, روزگار کے یہاں پہ مواقع نہیں ہیں, زیادہ تر جو لوگ مسنگ ہیں وہ پیریفریز سے مسنگ ہیں, جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور برسر روزگار بھی نہیں ہے, اکثر وہ خوشکاوے کی زمین پہ کوئی چھوٹا سا کاروبار بنایا, اور فیملی سسٹم اس طرح ہے کہ کمانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے 15 سے 20 ہوتے ہیں. جب اس کمانے والے کو اٹھایا جاتا ہے وہ فیملی جو ہے نا وہ اکنامیکلی کولیپس کر جاتی ہے.
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں سے 4,000 افراد کے کیسز مختلف کمیشنز کو فراہم کیے گئے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم HRCP بارہا صوبے میں ماورہ عدالت گمشدگیوں کے واقعات پر آواز اٹھاتی آ رہی ہے.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان بہت عرصے سے بلوچستان میں جو ڈسپیئرنسز کے ایشوز ہیں اس کو مسلسل دیکھتی ہے, اس کو رپورٹ کرتی ہے, اور انتہائی تشویشناک ایک سچویشن ہے صوبے میں, اور ہم سمجھتے ہیں اب تک جو ہے ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں, کنٹینیو ہیں, اور سرکار کو جلد اس کو روکنے کی ضرورت ہے.
تنظیم کے چیئرمین نصرالہ بلوچ کا شکوہ ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بلوچستان کے اس مسئلے پر زیادہ آواز بلند نہیں کر رہے.
ہم جو بین الاقوامی ادارے ہیں, اقوام متحدہ اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی ہم لوگ کئی سالوں سے اپروچ کر رہے ہیں ان ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے حوالے سے, لیکن ان کی طرف سے بھی مطلب ان مسائل میں یا ان کے حل کے حوالے سے جو ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے تھا وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے.
تاہم پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ادارے ماضی میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے نام بھی لاپتہ افراد کی فہرستوں میں شامل ہیں. ادھر شابی بھی کہتی ہے کہ اگر ان کے بیٹے پر ریاست مخالف الزامات موجود ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے.
سارا رات میں چت پہ بیٹھی ہوں, فریاد کر دی ظالموں نے میرے ساتھ ایسے کیا, ٹھیک ہے اگر میرے بیٹے کے پہ کچھ الزام ہے تو عدالت میں اسے پیش کیا جائے.
مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 شو. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. دی خبری ټولګه کې سوریه کې د واک پر سولیز لیک ټینګار د ملګرو ملتونو ځانګړې استازه د واک د لیک پر ټول شمولیت ټینګار کوي وای ناکامي بل ناورین رامنځته کولای شي امریکا د داعش د خطر نه اندېښنه لري د بشري حقوقو نړیواله ورځ ملګری ملتونو وایي طالبان د بشري حقوقو نړیوال نورمونه ومني په تیر یو کال کې طالبانو د خځو په مقابل کې څه کړی دي او په کابل کې د موټر ځغلاونې سیالۍ لوبې سرته رسیدلې خو لوبغاړي د کافي امکاناتو د نشتون څخه شکایت کوي
السلام علیکم خرغلاس نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په سټلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي تاسو کوربه ز احمد شکیبیم په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه د سوریه د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو او د امریکا تازه دریض بیانوي او د خبرونه ملمو په ایران کې د افغانستان په خونه سفیر عبدالغفور لیوال دی چې د سوریه د راتلونکي په اړه به ورسره بحث وکړو له دواړو څخه مننه کوم چې شبو کې به تاسو ته ګرځم د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیټرسن په سوریه کې د ټولو اړخونو په شمول د واک په لیک ټینګار کړی نو موړه خبرداري ورکړه کدا کار ونشینو په سوریه کې د نوې جګړې خطر رامنځته کیدلی شي بلخوا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم خبرداري ورکړه چې خایي د اسلامي دولت ډله یا داعش د سوریه د اوسنی وضعیت څخه ګټه واخلي او په دې واد کې خپل فعالیتونه پیل کړي د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزین اخلم چې د امداوس د کانګرس مړی لمه خنا پروګرام سره ملګری شوی دی جلالزین صاحب سوریه کې د واک د لیک په اړه نور څه ویل شوی او اومدان د خنې څه دي د ټولو خواو
شکیب سلامونه تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرسن نن په جنیف کې وویل چې سوریه د بشار الاسد د نظام یا رژیم تر رنګیدو وروسته د وستر امتحان یا آزموینې سره مخ ده او د آزموینه د سیاسي واک د لیګ د پروسې ترتیب تنظیم او عملي کېدل دي هغه خبريالانو ته وویل په دمشق کې داسې وی سیاسي پروسې ته اړتیا ده چې په دې پروسه کې د سوریه د ټولو اړخونو ګوندونو او خواو او خلګو استازي ځان پکې وویني پیټرسن وویل که په سوریه کې داسې و پروسه عملی شي نو کېدای شي چې په دې هواد باندې نړیوال بندیزونه لری شي او د هواد ته د سوری کډوالو د بیرته راتک زمينه هم مسایده شي خو نو موري په ورته وخت کې خبرداري ورکړ که داسې و پروسه چې ټول ځان پکې وویني په سوریه کې عملی نشي نو ممکن په دې هواد کې یو نوی جګړه هم پیل شي راځي د پیټرسن د خبرو یوې برخې ته پام وکړو
We are still in what
mun tarosa padase o phadao kiu che zaye dir nazak halat bolam masail tarosane de hawar shwi de waqi badlun la para fursat shta khuda mauqi bayd khpala de suriye de wagdo aw de malgaro millatuno aw nadiwale tolane pamlatar sara wakarawal shi
دا غان دښنه د متحده ایالاتونو سره هم د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن ویل دي چې خای د داعش ډله په سوریه کې له اوسنی وضعیت څخه کار واخلي خو نو موري دا هم ویل چې امریکا به هیڅ کله داعش پرې نه دي چې دا کار وکړي بلینکن په سوریه کې اوسنی وضعیت د دې هواد لپاره یو تاریخي شیبه وبلله خو زیاته کړې چې د فرصت ترڅنګ خطرونه هم موجود دي بلینکن وویل چې د سوریه برخلیک باید خپل د سوریه وګړي وټاکي نو موري همدارنګ زیاته کړې چې د هغو د سوریه د بشار الاسد مخالفانو په هغو څرګندونو چې وای ټول شموله حکومت په سوریه کې جوړوي باور نشي کولای مګر دا چې د په عمل کې د دوی کړنې وګوري
خاوس په دغه وخت کې په سوریه کې وضعیت څنګه ده او د واک د لیک لپاره څه برنامه شته
ښه په سوریه کې نن سه شنبه خصوصا په دمشق ښار کې وضعیت تر ډیره نورمال معلومه ده او په سړکونو باندې د خلکو تګ راتک هم وو اما په ورته وخت کې خال خال دزی د ښار په دینو برخو کې کېدلې لکه څنګه چې تاسو وویل اوس هغه عمده بحث د سیاسي واک په لیک باندې دی د سوریه د مخالفانو د بشر الاسد د مخالفو ځواکونو مشر ابو محمد الجولانی پروند د دوشنبه په ورځ د هیواد د صدر اعظم سره وکتل او په دې لیدنه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د سیاسي وخت په لیک باندې بحث وکړ. د سوریه صدر اعظم وویل چې نشي کېدلی د امریکا پر وبخه د سوریه پر راتلونکي حکومت کې د بشار الاسد د حکومت د استعدادونو چارواکو او پلانونو څخه سترګې پټې شي. دغه بحثونه په داسې حال کې روان دي چې سوریه ته د بشار الاسد د نظام یا رژیم تر رنګېدو وروسته د کډوالو بیرته راتک هم پیل شوی دی او ګڼ شمېر کسان غواړي چې بیرته خپلو مینو کورونو او ځایونو ته ستانه شي. شکیب جان
مننه. جلال زه صاحب خیر اوسې. راځو په سوریه کې د امریکایي سرتیرو په اړه اندېښنو ته. د دمشق تر سقوط وروسته په جګړه ځپلې سوریه کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته شوي. اوسمهال شاوخوا 900 امریکایي سرتیري د داعش د مخنیوي په موخه د خپلو شریکانو سره د مرستې لپاره په سوریه کې دیره دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې کارلا باب د ریپورت په پښتو ژباړه ته.
د 1911 کال راهیسې دا لمړی ځل دی چې په دمشق کې سوریایان داسې وضعیت ته عکس العمل ښایي چې د اسد رژیم له واکه لري شوی.
دا ناشونی ده چې د سوریې څخه د خوښۍ او آرامۍ صحنې ګورئ او څه نه وایئ. د دې رژیم پای د ټولو هغو لپاره ماتې ده چې د دې وحشت او فساد ملاتړ یې کړی، په ځانګړي ډول ایران، حزب الله او روسیې. نو دا شبه یو تاریخي فرصت دی خو د پام وړ خطرونه هم ورسره مل دي.
هر خطرونه چې امریکایي ځواکونو یې دیدی اونې پترڅ کې د مخنیوي هڅه وکړه. امریکایي ځواکونو د سوریه په مرکزی سیمو کې د داعش پر 15 اویا هدفونو برید کړی. دا بریدونه د B-25 بم غورځونکو او A-10 جنگي الوتکو په مرسته تر سره شوې دي.
پر راتلونکو اته څلور ساعتونو کې اصلي خطر دا دی چې که داعش د الهول له زندانه وتښتي نو په زرګونو جنگیالي او توندلاري به نه یوازې په سوریه او منځنی ختیځ کې خواره شي بلکې ترکیه او اروپا ته به هم ورسیږي.
د امریکا پاوز شاوخوا 900 سرتیری په سوریه کې ځای پر ځای کړی دي ترڅو د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو سره مرسته وکړي او د داعش د بیا راټوکېدو مخه ونیسي. چارواکي وایي د اسد رژیم له سقوط وروسته درې اصلي هدفونه په پام کې نیولې شو.
زموږ سرتیری کارکونکي او ټول خوندي دي. موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ ملګري خوندي او په امن کې دي. موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې بشري ناورین رامنځته نشي.
وخت خلری کل شوی په خوانی ولسمشر مسکو ته تختیدل دی. شنون کی وای چې د سوریه سقوط روسیا او ایران ډوړه کمزوري کړی دی.
They've lost Hezbollah. وی Hezbollah لالا سور کړی یا لک تر لګ د هغوی د تجهیز ورکیای لالا سور کړی ده. وګور سوریه لالا سور کړی اوس پښتنه داده چې آیا هغوی به د حوثیانو کنټرول وساتل شي یا د سیمې نور دولتونه لکه سعودي عربستان د کمزورتیا نخې وویني.
پینټاګون وایي چې له متحدینو سره اړیکې نیول ډیر مهم دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د سوریه د روانو حالات په اړه خپل ترکی سیال سره خبري کړې دي. د سنت کام کماندان جنرال اریک ګوریلا په سیمه کې ده. هغه له اردنی متحدینو سره د سوریه په اړه خبرې کړې دي او چارواکي وایي چې پراتلونکي ورځو کې د سیویل نورو متحدینو سره د خبرو پلان هم شته. د کارلا باب ریپورت پښتو ژباړه احسان لاری وزای.
د سوریه د حالاتو په اړه بحث دوام ورکوي. په دې خبرونه کې زموږ ملمه په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال د چ په اسکایپ د پروګرام سره عملګرا شو. جناب لیوال صاحب سلامونه او نیکی هلی ډیر خره غلاست. لومړی پوښتنه مې دا کوله چې سوریه څنګه له دې برخلیک سره مخامخ شو او په دې ناکامۍ کې د سوریه شریکان لکه ایران او روسیا څونه ګرام دي؟
مننه. اصلي خبره دا ده چې د منځنی ختیځ د وروستیو شخړو په پایله کې کله چې د پپدیسیمه کې د ایران نیابتي ډلې لکه حزب الله او د حماس ډلې وځپل شوې، د ایران سیمه ایز هژمونی او اغیز لوی زیان ولید. له بلې خوا داسې ښکاري چې روسانو له منځني ختیځ څخه خپل اراده یا د یو کوم نړیوال تعامل په پایله کې خپل لاسونه لنډ کړي دي او له سوریه څخه پرته له کومې شخړې هڅه کړي چې ووزي، شاید نه غوښتل چې په یو زمان کې په څو جبهو کې و جنګیږي. د همدې لپاره تر ټولو مهمه مسله د روسانو وتل دي، او د همدې لپاره د ایران د نفوذ حوزه چې یوه لویه مهمه برخه په سوریه کې وه هم راټوله شوه، او په دې شکل په ډراماتیک
یعنی ستاسو برداشت دا دی چې د روسیې او ایران په کمزوري کېدو سره سوریه هم سقوط وکړه؟ بله
هم په کمزوري کېدو سره هم زه فکر نه کوم چې د روسیې په اړه د کمزوري کېدو خبره وي،
اما د اقل روسیه خو په اوکراین کې مصروفه ده، همدا اوس د پوځیانو د قلت سره دی پټون لمخي هم دوی مخامخ دي، او وضعیت په اوکراین کې داسې ده چې روسان ډیر هلته مصروف دي.
روسان خو د درې کال په تقریبا په اوکراین کې مصروف دي، دا یو ناڅاپي تغییر داسې ښیي چې کومه بله قضیه د دې شاته شته، او روسانو نه غوښتل چې نور په سوریا کې شخړې ته دوام ورکړي، او ایران په یوازې سر او په یوازې تور کله چې حزب الله او حماس او نور ډلې له لاسه ورکړي وي نشوي کولای چې روسیه سوریه کې خپل نفوذ وساتي.
اوس چې وضعیت هر څنګه ده سوریه کې بدلون راغله، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د ټولو په شمولیت باید یو حکومت رامنځته شي، او د واک په لیک باندې باید فکر وشي، او که په دې برخه کې کومه ناکامي رامنځته کیږي نو په سیمه کې د نوې شخړې د پیدا کېدو خطر شته. فکر کوي چې دغه سیاسي بسر ته ورسیږي او دغه واک په سولې ډول انتقال شي، راتلونکي حکومت د سوریې په څه ډول وي؟
اصلي خبره دا ده چې موږ باید په دې پوه شو چې دغه ډلې چې اوس واک نیولې ده یوازې سوریایی دي که نه، دوی هم نیابتي ډلې دي، او د چا په نیابت او په کوم نیت باندې دلته واک ته رسیدلې دي. اصلي خبره دا ده چې دوی راتلونکي سوریا په کوم خوا بیایي. اول خو دوی متعدد ډلې دي، ډېره ویره د دې شته چې خپلو منځو کې سره شخړې ولري د واک پر سر. بله خبره د اسرائیلو وړاندې راتګ ده، تاسو به خبرونه اورېدلي وي چې اسرائیل په چټکۍ سره وروسته له 1980 کال نه را په دې خوا د لومړي ځل لپاره په سوریه کې، حتی د سوریه په اعماقو کې په نظامي عملیاتو بوختې دي. دا نوې پوښتنې رامنځته کوي، آیا د یوې سیمه ییزې شخړې ابعاد د سوریه دننه ته ورننوځي؟ په هغه صورت کې به دغه غیر متجانس ډلې چې اوس یوازې د بشار الاسد د سقوط لپاره سره ملګري شوي وي، آیا خپل یووالی تر ډیره وساتي او کنه؟ دا ډیره مهمه ده چې دوی له کوم ځای له کومو سرچینو څخه خپل قدرت تعمینوي چې بشار الاسد سقوط کړ، او راتلونکي حکومت په دې پورې اړه لري چې دوی شاته څوک دي او اهداف یې څه دي.
په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، خوشاله اوسئ. دوستانو، په کابل کې د موټر ځغلونې د سیالیو په اړه یو ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغ لاست. نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 1993 کال د سپتمبر په 10مه تصویب شو. افغانستان د بشری حقوقو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب لري، او په همدې خاطر ملګری ملتونه وایي طالبان د بشری حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. د سږ کال د بشری حقوقو د نړیوالې ورځ شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکي. همدا اوس تاکل شوه اوسنی واکمنان څومره د بشری حقوقو نړیوالو مکلفیتونو ته پابندي. 2023 د بشری حقوقو لاړخه د خوځو انجنونو لپاره څه ډول یو کالو؟ نو شبا آشنا پری رپورت لري.
خب سال 2024 بسیار یک سال بد تلخ بود بر زنان افغانستان. آغازش بسیار بد تلخ بود، با دستگیری های زنان در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد و اتهام بد حجابی.
2023 کال په دې تمه تیر شو چې امریسانی به خلاص شي، موږ ته به د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، مګر سره له دې چې هغه خلاصې نه شي، متاسفانه د نیمه طبي زده کړو دروازې هم د نجونو پر مخ باندې وتړل شوې.
کله چې یو انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقوقو ته د درناوي پاړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې لمخي خزه امجونی د بیان ازادي، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقوقو نه محروم کړل شو، چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2021 کال کې لشپاګم ټولګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې لګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2022 کال کې خزی او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کار کولو څخه منع شوي دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د ښځو پر غږ او پر طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
اوریسی بندیزونه د نورو وضع شو محدودیتونو په څیر د ګڼو افغانانو او نړیوالو د غبرګون سبب شو.
کله چې په طبي څانګو کې نجونې زده کړې نشي کولی، ډاکتران نه روزل کېږي او دوی کار نشي کولی، واضح خبره ده چې دا د بشري حقونو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې.
سره له دې چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لورې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې غندلې، خو د بشري حقونو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور له مخې د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبور کړي.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل به ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان، عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سر بیره پرده د ښځو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خودنجونو او خزو د بشری قانون نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړی خبرګون کمزورې بولی.
د بحران ته د نړی کمزورې خبرګون په ټوله نړۍ کې د خزو پر حقونو اغیز لري. دا واقعا ډیره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروايي په خپل مخ ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د خزو د حقونو بحران ډیر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت هم داسې دوام وکړي پایلوی چی؟
اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبان میبینه.
د معلوماتو له مخې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې اتیا لارښوونه او فرمانونه صادر کړي دي. طالبانو تل د خپل پریکړو نه دفاع کړې او ویل دي چې کارونه په شریعت برابر دي. نو شواشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د همدې خبر په دوام، په افغانستان کې د یو شمېر نجونو لپاره په طبي تعلیمي مؤسساتو کې زده کړې د ژوند وروستی چانس و، خو د طالبانو لخوا پرې بندیز ولګول شو او له دې فرصت څخه بې برخې شوې. یاسمین یو له هغو زده کوونکو ده چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته په جلال آباد ښار کې هڅې پیل کړې وې چې د نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، خو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته دا اله هم له منځه ولاړه.
لزدکونکو تشې څوکۍ پر دې ځای بش پړه خاموشي خوره کړې ده. زیات شمیرنجون هې د لوده چیلې سبانې دوه کلو زده کړو وروسته فارغ شي او د روغتیا په برخه کې خپل ټولن ته خدمت وکړي، خو دا ارمانی نیمګړی پاتې شو. دا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د طبي زده کړو یو انسټیټیوټ دی چې د طالبان له خوا تر بندیز وروسته په داسې یو خاموش ځای بدل شوی دی.
لوزه خپل د اتم سمستر محصولم تفکه هغه ته بند کوزمون هیلام دی تا و دو قابلیت تا و چې مونږ په قابلیت نه فارغ شو د دې لاره و خدمت کو خپل هواته اوس چې دا بند شو زمونږ هیل ټول مړې شو د دې سره.
یاسمین وای افغانستان زیات شمیر ډاکټرانو ته اړتیا لري او په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی ټول هیلې لمنځه وړي دي.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو لپاره د نورې نړۍ په کچه چې د دلته سل فیصد زیات ضرورت دی، ځکه زموږ په لورو اطرافونو کې که تاسو وګورئ ښځینه ډاکټران نشته دی. زموږ میندې خویندې د دې مشکلاتو سره مخ دي، تل یاد هغوی د ماشومان چې دي سخت کېږي ابورشن ورکوي، هغوی دپاره ډاکټران یې تر سوی موږ هسپتال ته د سیتامي ته راوړي او عمومي او دولتي شفاخانې که چېرته دغه قابلګانې فارغې شي او دې کولای شي چې دغه مړینو کچه کم کړي ام د مندو ام د ماشومان
د تیبي زکر د انسټیټونو یو شمیر چارواکو د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي طالب چارواکو ورته په شفاهي توګه خبر ورکړی چې د دوی مشر تر امر سانی پوري د تیبي زکر په انسټیټونو کې د نجونو پر زکر بندیز لګولې دي
به یو بده خاطره مونږ تنبل ام پاتې شي چې ته دا په انسټیټیوټ هم باندې شي ځکه مونږ هغه غټو امیدونه د لاس ور کړی دي او دا یو کوچنی امید مونږ د پاره دی چې ته دا هم باندې شنو مونږ به ډیر بده خاطره سره مخ شو ډیر بد وضعیت پس مونږ د ژوند را
د طالبان د روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د تبیز د کروپلسو دولتي او یو سل 50 خصوصي انسټیټیوټونو کې لکتل لګه 15 دیش زرنجونو د نرسنګ قابلیتګي د غاخونو پروتیس او لابراتوار په برخو کې زده کړې کولې وحید فیضی د امریکا غاک
اوس هم څولند نړیوال خبرونه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د فساد په قضیه کې د توضیحاتو د ورکول لپاره نن محکمه ته حاضر شوه نتانیاهو به د درغلې د اعتماد د ماتولو او د رشوت اخیستلو په دریو جلا قضیو کې محاکمه شي په کور دننه د نتانیاهو محاکمه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزه کې د جنگي جرمونو لقبله د نتانیاهو د نیولو حکم صادر کړه پینځاویا کلن اسرائیل صدر اعظم په ځان باندې لګیدلې تورونه رد کړې دي په متحده ایالاتو کې یو شپږویشت کلن کس د دوشنبه په ورځ په دغه واد کې د روغتیایي بیمه د یو ستر شرکت د رئیس د وژلو په تور ونیول شو د محکمې د اسنادو له مخې لویجی مینویونی په رسمي توګه په قتل د ناقانونه وسلې او جعلي اسنادو په لرلو تورن شوی دی تیرونی په رڼا ورځ د نیویارک ښار په یو سړک باندې د یونایټډ روغتیایي بیمې د شرکت د رئیس فرانک تامسون د وژل کېدو وروسته د قاتل د نیولو لپاره هلې ځلې پیل شوې د قضیې په ملي کچه غبرګون راوپارول په امریکا کې د روغتیایي بیمې د لوړو قیمتونو له کبله ناخوښو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو د تورن قاتل سره خواخوږي ښودلې ده څارنوالان په مینجوني باندې د لګیدلو تورونو په اړه تحقیقات کوي هغه د دوشنبه په ماښام د پنسلوینیا ایالت یوې محکمې ته حاضر کړای شو ټاکل شوی چې هغه د دسمبر په 23مه بیا محکمې ته حاضر شي د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت د یو پخوانی وزیر جان کیری انزور ننداري ته وړاندې شو کیری د باراک اوباما په اداره کې د بهرنۍ چارو وزیر ټاکل شوی و جان کیری د هیلری کلینټن په ځای راغله او د اوباما په دویمه کاري دوره کې خدمت وکړ د انزور د خودلو په مراسمو کې برحال وزیر انټونی بلینکن په ټوکو وویل چې جان کیری علاقمند دی چیرې چې هڅې ګټورې وي د کار لپاره ودانګي د ولسمشر جو بایدن په اداره بیا جان کیری ته د اقلیم په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استاد دند سپارل شوې ده جان کیری د خپل ماموریت په دوران کې په 2014 کال کې د افغانستان په قضیه کې ډیر مطرح شو چې د اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنځ منځګړتوب وکړ او په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت بنسټ کې خوت د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټولنیزو رسنیو لارې غواخ کړی چې د متحده ایالاتو په دریو مهمو سوداګریزو شریکانو کاناډا، چین او مکسیکو به لوړې ګمرکي تعرفې ولګي نور جزئیات په ریپورت کې
Thanks to our tariffs and tough trade
کله چې د هغه وخت ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2020 کال کې د متحده ایالاتو، مکسیکو او کاناډا ترون یا یو اس ایم سی ای لاسلیکو د لنای کروندګر ډیوډ سرمن د متحده ایالاتو د سوداګرۍ د پالیسۍ لپاره یو مثبت اقدام وکړو
دا هغه څه چې باید شوی وای او هغه د دې لپاره خستایل کیږي ځکه چې ستونزې موجوده وي
په ټولنیزو رسنیو د ترامپ پرستی سرګندونې چې په کاناډا او مکسیکو یې د تعرفو لګولو وړاندیز کړی دی د یو اس ایم سی ای د شرایطو نه سرغړونه کوي او کولی شي د جوارو او سویابین په نرخونو اغیز وکړي د هغه محصولات چې متحده ایالات یې د هیوادونو ته صادروي د غاد سرمن په شان د کروندګرو لپاره د عاید مهمه سرچینې دي
The problem with the tariff is
The tariff is not that bill misalama la wart ekdam bakigi
If we were to
Among da da tariff pa khwalo tul sharikan walagaw no zmung der sawdagariz sharikan ba biagach wakhli
Kimberly Closing the California Los Angeles Fountain ke iktisad pohata
really no rich country
په حقیقت کې هیڅ بډایا هیواد د عایداتو د پام وړ د سرچینې په توګه په تعرفو تکیه نه کوي
چې زموږ لپاره په قاموس یا ډکشنری کې تر ټولو خپل کلمات تعرفه ده د اکتوبر په میاشت کې د ټاکنیس کمپاین پر مهال د شیکاګو اقتصادي مرکز ته د وینا پر مهال ټرمپ څرګند کړه چې ولې هغه باور لري چې تعرفې د متحده ایالاتو د اقتصاد سره مرسته کوي.
لومړی دا د هغه شرکتونو د خوندیتوب لپاره ده چې مونږ یې دلته لرو او نوي شرکتونه به دلته راشي، ځکه چې مونږ به په زرګونو شرکتونه ولرو چې دلته به راشي. مونږ به دې ته داسې وده ورکړو چې مخکې هیڅکله نه و ورکړ شوي.
د 2023 د جون په میاشت کې د بیطرفه او غیر انتفاعي مالیاتو بنسټ یو رپورت ښایي چې د ترامپ د لومړۍ دورې په جریان کې د شاوخوا 380 میلیارد ډالرو په ارزښت محصولاتو باندې تعرفې ولګول شوې، چې په ترڅ کې امریکایانو شاوخوا 80 میلیارد ډالر نوې مالیات ورکړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې دغه تعرفې په خپل ځای وساتلې او د برېښنایي وسایطو په شمول په چینایي توکو شاوخوا 13 میلیارد ډالر نوې تعرفه اضافه کړه. د مالی بنسټ وایي چې په تیر وو کلونو کې لګول شوی تعرفې د ناخالص کورنی تولیداتو کچا 0.2% کم کړی ده او په متحده ایالاتو کې شاوخوا 1,000,000 لمنځه وړی دي.
Tariffs are not a competitive edge.
د ایلینای کروندګرو یا امریکایي کرنې لپاره تعرفې ګټورې نه دي.
وایټ هاوس اندېښنه لري چې د غچ اخیستلو لپاره د تعرفې نوې سپې به د متحده ایالاتو د جوارو او سویابینو کروندګر زیانمن کړي چې د مخه د ټیټ نرخ له کبله تاوان ګللی.
که تاسو د ټرمپ د تیرې دورې تګلارې ته وګورئ، په هغې کې یو څه اندېښنې موجودې دي. موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې موږ بازارونه پرانیزو، نه دا چې بندې کړو.
موږ
په بساري توګه د کرنې د سوداګرۍ تر ټولو لوی کسر ولرو.
له همدې امله کروندګر هیله لري چې د نوي تعرفو په اړه سختې خبرې به عملي نشي، ځکه چې کولای شي د هغوی پاید اغیزه وکړي.
تاریخ ښیي چې دا هیڅ ګټونکی نه لري.
دا د کین فرباک د رپورټ پښتو ژباړه نظران یوسفزی امریکا غږ.
بیا هم خراغ لاست. کابل کې د لزګونو ځوانانو په ګډون د موټر ځغلونې سیالۍ ترسره شوه چې پکې څلوېختو ورزشکارانو ګډون کړی و. لوبغاړي وایي چې په افغانستان کې د ځانګړو سړکونو او واټونو د نشتون له کبله په دې لوبو کې ستونزې ډېرې شوې دي. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
د موټر او موټر سایکل ځغلولو په دې سیالیو کې چې څلوېښت لوبغاړو ګډون کړی و په پلازمینه کابل کې ترسره شوې. که څه هم د دې سیالیو لوبغاړي ورته لوبو ته خوښ دي، خو په خبره چې په افغانستان کې نوي ځوانان هم علاقه مندي تر څو د دې ورزش برخه شي.
دا فدراسیون خو د شپږ کال کېږي چې فعال شوی ده، خو موږ نوي نوي دا کارونه شروع کوو، نمایشات شروع کوو او خلک ډېر هغه شوي دي چې جست شوي دي چې موږ وګورې ده. موږ نمایشات او موټر سکل سواری او موټر ته راغلي دي چې وګورې نمایش.
ترکه و جاده ها را بسته میکنیم، ما مردم اذیت میشن دیگه. یام صدایش بسیار صدایش فعل صدای خراب داره دیگه. برای از خواست ما از دولت همیست که برای ما یک جایی که خوب زیر نظر بگیره که ما بریم اونم اونجا جمعه یا هر روزی که مثال بیکار هستیم بریم اونجا تمرینات خود کنیم.
بل خو ځنی ورزشکاران وایي چې د موټر سپورت سیالي په زیات اندازه لګښت اړتیا لري. دغه لوبغاړي د مالی ملاتړ ترڅنګ غوښتنه کوي چې د سیالیو لپاره ځانګړي ځایونه ورته جوړ شي.
خواست ما از دولت این است که یک رشته پر از این است و ما یک جای منظم برای مسابقات نداریم، برای درفتینگ نداریم. به همین خاطر ما در جاده ها سر میزنیم و بسیار علاقمندان زیاد داره این رشته.
بلخوا د موټر سپورت فدراسیون مسؤولین وایي چې تر دې مهاله ټول لګښت د دې لوبو لوبغاړي له خپل جیبه ترسره کوي. د دوی په خبره چې هڅه کوي ورته سیالي پر کابل برسیره په نورو ولایتونو کې هم پیل کړي.
موټر سپورت از جمله ورزش‌های معتبر جهانی است و ما د افغانستان هم افتخار فعالیت شونه داریم و ما در نو ولایت نمایندگی رسمی خود داریم که اونا برنامه‌های خود مداوم دارن و فعالیت‌هایشون جریان داره. مشکلات هم دیمه نبود و جای و مکان مشخص است و حمایت‌های مالی است که ما تا فی الحال از بودجه شخصی خود فعالیت کردیم و خانه ازی هستیم که یک توجه به ورزش موتور اسپورت هم داشته باشن که ما بتونیم فعالیت‌های خود را وسعت بدیم و شاهد فعالیت‌های جدید موتور اسپورت باشیم.
دغه ځوانان چې په خپل شخصي امکاناتو د موټر ځغلونې سیالي تر سره کوي، په خبره کې چې ری ملاتړ وسی په نږدې راتلونکي کې به د موټر سپورت په برخه کې هم افغانستان د ملي لوبډلې څښتن کړي. شمساریان امریکا.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته رسیدي. تاسو لملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم د دې خبرونه مطلب په څو شیبو کې د امریکا غږ د ټولنیزو رسنیو له طریقې خبريږي. همدارنګه په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي او هیله ده چې تاسو هم ملتیا وکړئ. تر بل خبرونه پورې د خپل پام